دوستانو ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې دی ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې احمد شیبر به درته وړاندې کی خو تر هغه مخکې پام وکړئ څو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړي د ادارې نن پر خپلې ویب پاڼې په بدخشان تخار بغلان کونړ بلخ پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر نورستان پکتیا ننګرهار لغمان زابل کندهار خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطرونو ته پام ولري. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبې له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د رپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلون راوستی دی. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نویو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي چې د منل کېدو شونتیایي کموي. سمونونو کې دا لارښوونه هم شوې چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې دولس اونیو کې نهایي شي. په نوو بدلونونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې دولس اونیو په اوږدو کې به خپلو هیوادونو ته په جبري توګه استول کېږي. په کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسله وال وژلي. د کونړ د امنیې قمندانۍ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې دا شوې چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. او یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې یا یوسید له مشرې سره په یوې کتنه کې وویل د امریکا بشري مرستې باید بې وزلو افغانانو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته، نه دا چې طالبان ترې ګټه پورته کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د طالبان مشر ملا هبت الله اخوندزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم ملا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تطبیق قبولي.
د الله حدود نافذوما دی وای دا ولي خې ولي پام ماذر چې حدود نافذه ولي رجم خې ولي لاس پرې خې. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستاسو قانون احترام وکړي.
د ښځو نجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقونو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په لار کې لوی خنډونه دي.
نړیواله ټولنه دې ته براشو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومته څه غواړي. بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي، او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لتی رو سباندی دونی موکلون رئیسی چه طالبانو کابل نیوله دی، دا دوی جنو مشانو لشپجم تولگی ورپورت دن جنو دا تعلیم پر اهمیت تینگار کرده دی. خود طالبانو مشر داختر پا وینا که دا مسئله یاد نکره. اما پا خپل سباندی نیم ساعت وینا که دا خپلو کسانو پر اتحاد او یووالی بیا بیا تینگار وکر. ملاحبت الله خونزاده دا هم ویل چې یو شمیر قوانین تدوین شوی دی او په نورو کار روان دی، اما د ټول شموله حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق حتمر په برلین کې د پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکی، او نور احمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلې اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د پلانډ باندې د ملاحبت الله خونزاده په وینا کې کوم ټکی ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما صاحب، تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب ته هم سلامونه میکینه. د ملا هیبت الله خونزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر باستو چې خپل طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا وه چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تېر وخت کې کله چې واک کې نه وئ تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ او دشمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدناموي هغوی ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوا نه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا هیبت الله خونزاده خبرې ونه کړې. دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې هېڅ تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایه موږ باید هېر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین ده او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی، دې برخه کې هېڅ خبرې ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغو ټولو ټکو ته اشاره وکړله چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې هغه یاد کړي وو. په دغو ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوي دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د وویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاري صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یوه خبره ده چې عادتا ځینې مولوي صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي؟ لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاري صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درنو میلبانو همکارانو طولو معزز آوریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله. تر هر چه دمخه تاسی خاقلی اتمر همکارانو طولو معزز و افغانانو و نوی مسلمانانو تا در نیک مرغ کچنی اختر لامل مبارکی وایم تا در عبادات موقع بودشا. تر کومه چی در خاقلی ملاحبت الله خونزاده در وروستی اختریز پیغام او خطبه موجوده، دغه د اختر د منځنه مخکی یا ممکن وروسته راځي وی چې رسنوی او عامو خلکو سره هم د شریکه شو دی او خلکو به اوریدلی دی دغه وعد د وعظ او د نصیحت وینا او ډیری برخې داسې وی چې څنګه چې نور علما کرام وعظ او نصیحت کوي او دا معمول وی په سترونو کې د جمعې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو مګر ډیر مسایل وعظ او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالي ته او د الله په رسي تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قران نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اتحاد ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي چې هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي چې هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي هم د اسلامي شریعت له نظر او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظر چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي تګي دي که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید با شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي تر امرسانی پورې به بند وي دایمي بند وي نو دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزای صاحب که ستاسو نظر واخلم د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او اتلاف او یووالي خبره ډیره وشو بیا ټینګار پی وشو بیا هم دا سوال آیا دا د واز یو برخه و او کنه ځینې خبرې شته ستاسو په باور؟
سلامونه ولې کېلې تاسو ته محترم و میل مورد و تخریقی هم کاران است هم از کدنه که دکوشنی اختر مبارکی بایم طول ملت تا و تاسو ملونه تا او گره دا یو نای پیغام نو کم خبری چه یو آدرس نه یو استخباراتی کود نه یو تاسو گره دو کال لزه دری کالا که این چه یو ده پاسپورت پساید یو اکس خلکو تا خیی او د یو امیر المؤمنین په نام په نوم چې هغه چا نه دی لیدلی دا او اوس په ایلګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز وکړه څومره دې سیره نه دی لیدلی او درې کاله وشوه چې ځان ته امیر المؤمنین وایي د یو داسې یو ادرس نه داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي او د امیر المؤمنین په نوم دوی تو بتونه که خبری که وایسه
شیرزای صاحب سوال دا و چې آیا د دب خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه نه د اختلافات او مسله ده او کنه هسې دا خبره یاد شوه
وګورئ تاسو یو نور زمه کې شیر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودله چې ډېره تریخې خبرې وکړله د دغه امیرالمومنین په صدف یې همدا و چې ځان نه ښیي او خلکو ته خلکو سره نه کړي دا لوی اختلاف ده دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول دا یو لوی بله اختلاف ده نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او سل نور ستونزا ده او یوازې طالبان منځ کې نه کومه ترهګري ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري د دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده لکه پی 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 او طالبان لکه جیش محمد او طالبان لکه القاعده او طالبان دوی منځ کې اختلافات ده او اختلافات
شیرزای صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم فکر نه کوي چې دغه اختلافات تروسه پوری په دې سبان دي دونی مو کلونو کې علني شوی نه دي یعنی داسې د مرحله ته نه دي رسیدلی چې سنگر سره ونیسي
وګورئ که سنگر نه دي موږ په رسانه کې او په دوی په عمل کې وګورئ چې یو څه دوی چې یو څه عمل ته نه دي رسیدلی دوی یو نتیجې ته نه دي رسیدلی حکومت سرپرست ده دا خپله یو لویه ستونزه ده معلومه چې لویه ستونزه او لویه اختلافات دوی منځ کې شته او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي کله کله چې انفجارونه کېږي د دوی اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انصاریان دا چې اوس هم دغه د دوی د اساس د امیرالمومنین په نوم بیا یو ځل بیا وویل چې تاسو خپل انصاریان بېرته آماده اوسئ او بېرته عمل اجرا کړئ دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په درې کلم کې
مانانه اتمر صاحب که د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډېر ټکي ته راشو چې د وویل چې له نړیوالو سره او یا له ټولو هغو کسانو سره چې له دوی سره مخالف دي تعامل ممکنه دی البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصولو په رڼا کې فکر نه کوي چې دغه اصول ډېر واضح نه دي
دوی په خپل خبره باندې نه پیږي په دې مانا چې دوی غواړي څه شی کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره خو تعامل یو طرفه خو نه کېږي یعنې نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبرې کوي د یو نړیوال سټیج نه دوی خبرې کوي نو هغوی غوښتنې لري د طالبان نه او غوښتنې هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ وي نو داسې یو حکومت چې هغه محدودیت پیدا کړي یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونیکي نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي دا ډېر ساده خبره ده څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې د نړیوال نه دي دغه خپل افغانان دغه خبرې کوي
مننه اتمر صاحب مننه په همدې برخه کې به د انصاري صاحب نظر هم واخلم انصاري صاحب د تعامل نړیوالو سره لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره ورته وکړه ځینې ډېر مهم موضوعات چې تقریبا ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي څنګه د افغانستان دننه تاسو د افغانستان دننه یا افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي
ولې نه په دغه روژې په وروستیو ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خاغلی مولوی عبدالقادر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مسلانو سره یو د روجماتي مجلس برابر کړي او په یو خل په یو غږ د افغانستان د خلکو دغه استادو پیغام وکړ، خصوصا ما په ډیر جدیت او شدت چې لازم شان قران لو وحی کوم او تاسو قیاس کو په نزولی شکل هم د قران آغاز په اقرا شوی او ورسته نزولی آیات الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر و الناس پورې وګورو. عظیم شان قران یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علی السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی او د کائنات او د دغه ځمکه کې چې څه دی د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعات او د زده کړو لارښوونه کوي او دغه اقرا یوازې د نارینه او د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم شان ته مراجعه کوو د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یادی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه او د عبادات و احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته او د نور 6000 یا 5500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. لواز د اوسپنې په اړه چې قرآن عظیم شان کې لازال خدای جلال شانه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، موږ اوسپنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم ګنو یا غربي علم ګنو دا کاملا نادرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي او علما کرام فرمایي چې جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو ذهن ترې لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پوهیږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پر راواخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو او باندې لاو کوو یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه انصاری صاحب. البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوي، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څباندې شپږ سیوادونه دي چې په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی او په نور نړۍ کې هم مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نه وي. اوریدونکو ته مخه کوي ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 نیوي اوري او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې باندې پنه هم کتلی شي. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ ازادي څپو کې پروګرام دی.
مننه. سلام نکلی تر ما تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او د تر مې لونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. خیر وي سيزا مطلع پانیارم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده.
شر اخلي
لکه څنګه چې میلمنو ویل، موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه به په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به څه کوو؟ هغه غربي مفکوره او غربي فکریا به وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا نه مکتب خلاص کی نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
تاسو مطلب او بخشي دلته خو داسې چې غربي مفکوره دا خو یو ډېر لوی بحث غربي مفکوره یعنی څه دا د غرب هیوادونه ډېر زیات دي یو نه ده دوه نه ده له اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا یعنی ډېر زیات هیوادونه دي یو هیواد نه دی ډېر ملکونه دي خبره په دې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي د افغانانو لپاره مکتب غواړي هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکورې لپاره مکتب نه غواړي د دې اوریدونکو رابطه قطع شوه بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
شبکه مکرمه سلام الله تعالی ساده د دې رادیو ټول قهرمان څنګه خدای تاسو ته جوړ به ساتلم د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسې مهرباني
مننه خدای پاک دې کار وکړه د اختر مبارکین د تمام مهمنو ته مان شبکه مکرمه
مننه
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکړه اعلامیه چې راغلی مثال د خبرې ټکې په ټکې ویلې شبر ته محترم خبره داسې ده چې لکه دا مخکینی اورېدونکي چې ویل چې غربي ډیموکراسي موږ دلته نه غواړو خو زه د دې اورېدونکي څخه پوښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي ډیموکراسي سره جوړ دی هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ خبره داسې ده چې مثال د خبرې دغه پوهنتونو ته موږ خپل افغانان ضرورت لرو دوی زه د هلمند څخه خبرې کوم دا ستا په هلمند کې ورته تاسو په خدای سره کسان په کوم شونځي کې ته په کوم دغه کې په کوم درملتون کې تدوید اني نسایي ولادي ډاکټران لري ورته تاسو د هلمند اوسېدونکو ځان ته وا وته تر اوسه دا پوینټونه پتا ته وکړ کیو کرے پتا غا کلینیکان کیو کرے دا چې زینا ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولایت کې خزن دیلمن متن دیلمن دا چې دلته دا کلینیکونه شبر ته محترم د شونه چې د نسایي ولادت څنګه یو دا کړم نه پښې لرو نو دا بار چې دلته زنانه مریض د پیر صدامي دغه ته نارینه ته ویسو چې زینا ډاکټر ته ویسو په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی خپل پنو ته وامه چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت پر تلوي شبر ته محترم هردا ته څوک خپل راولاړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره څوک نه جوړ دی نه افغان راغواړي خبره ده چې شبر ته محترم د شیخ صاحب سن مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبري باید خپل په اعلان کې دا خبره کړی او دا مثال د خبري د شونځي د وضعیت مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر ته محترم کدا شاته اکثره دین کې وایي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي غواړو
اتل سب مکتبونه یو خبره ده غرب بل بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نه وي او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر عادي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګا کې یو امنیتی پېشرامن ستسي او د امنیتی قوی یو کوټه ورننه وسی باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا حج ته ځي او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په هوایي میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي و شو زونه ګوري همداسې ته کنه ده ډېر زیات موارد دي داسې نه چې یو مورد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بله ټول دنیا یوې خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هیوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پوهېږي موږ پوهېږو ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې به برخه را سره واخسته یو بل اوریدونکی هم را سره دی د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ دا اوریدونکی لمر سره ځخ نه اوري لکه د ټلیفون خاطر شو بس ملمنو ته ورو وګرځو شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره
صاحب صاحب زه خو اول ډیر تاسف کوم چې موږ له څنګه تاسو سره دا غوښته پروګرام اوس نو په یو ځاس یو شخص باندې موږ پروګرام نیولای دا چې د دې فزیکی موجودیت باندې موږ تاسو سره د افغانستان یا د دنیا هیڅ وغیره اطمینان هم نه لري موږ یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی اوس هم یو برنامه لرو بله خبره وګورئ دغه طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته څلوېښت میلیون ډالر احکار اخلي او لوب داسې پته ډېرې پیسې هم اخلي دوی د غرب نه هر څه اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د سنجونو د ښوونځی په حساب وایي دا غربي فرهنګ ده تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپله د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات ده تاسو خپل حکومتداري کې خپله ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ ښوونځی نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې ده هغه د طب زده کوونکی مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي د لسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده. ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولټ ما باندې بنده کړه. ډېره د تعصب خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو. ګورئ هر څه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلتور څرنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو دپاره استعمال کړی ده تر څو چې دوی خپله استخباراتي اهدافو ته ورسي او خپله غرب نه اروپا نه پیسې مخلي حکومت چلي دوی اولادونه کورنۍ اوس ټول یا په اروپا کې ده یا په عربي هیوادونه کې ده. څوک ځوروي دغه وګړي دغه ملت دغه خلک دغه خلک یو لس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستاني ډاکټر یو پاکستاني ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کړي. یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاړ شي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپله کورنۍ دلته نشته دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حل لارې شیرزه صاحب محترم تر ډېره په دې خپرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حل لاره څه ده. که چیرته د حل لارې ته راشو پرته له څه شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي له دې باید فکر پی وکړي راوګرځي هر څه سي کوي. لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپل وینا کې ویل سي له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو. لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو لیکن که چېرته وار له مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسې که دیالوګ او د ملتونو ترمنځ د ډیپلوماسۍ ژانرونو اصولو او یا هم سیاسي دکتورین ته ځیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي هر دیالوګ په پای کې یو نتیجه لري. هر بحث او موضوع باندې که بحث او خبرې ترې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي بلکې دغه یو ارزښت دی هم اسلامي ارزښت دی هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي او په مسؤلینو دا حق دی چې څوک د خادم پرول کی وی او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم خبردار چې دا یو قوم مشر دا وی خادم وی. نو هر هغه اړتیاوی چې د ولس وی مشروع اړتیاوی وی مشروع غوښتنی وی خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف دی چې هغه خدمات هغه ضرورتونه او اړتیاوی پوره کړي او ارائه کړي.
مانه
دا په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده. پاتې شو نور نړیوال مسایل ډیپلوماسي نړیوالې اړیکې اقتصادي علمي او کلتوري اړیکې په دې بحث کې دي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام په اساس راولي.
مانه انصاری صاحب البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو پر رڼا کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشوه هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړي دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی. فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بل هم نه ستدي زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره هم دغه ده چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهر شاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي، یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي ونافذ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي. او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دې کې دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې دغه ظرفیت د هغسې یو اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغه څه با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نورو غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو. او د هغه نه یو څه داسې شاید چې یا د هغه ماډل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرحه کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوئ چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا ډېر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل همداسې ګوري که همدغسې یو حادثه وشي بیا څه کېږي؟ یعنی دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنی که یو حادثه راشي همدا اوس امیرالمؤمنین کرنی د دې نایب څوک دی یا جانشین پستلا څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابیږي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت کې خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او هغه خپله یو نوه دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکئ. دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د ولس د رهبر په باورت کې دا خبره وکړئ، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفصیل ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کوي. او بله ورځ به په رسنیو کې واورېدی، په تلویزیونونو کې، چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسې خدای، نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي؟ نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسو 50 کاله، 60 کاله ورکوئ؟ اختطافګر ته هم باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو تاسو درګرد لګیای دغه 2013 بندیان په دغه اختر کې خوش شو په کوم اساس په کوم قانون په کوم استناد باندې دغه کسان د دې جرم شو او بیا ولې دې خوش شو
مننه اتمر صاحب شیرزه صاحب که ساسو نظر واخلم د قانون تشه د دې باعث شوی هم د چملګر ملتونه انتقاد وکړي مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی هر اقل د ملګر ملتونو وی اساس د خبره کول چې باید دی وی دی اصول لمخې باید دوی واکمنان شي کابل تراغل کابل ونیو او حکومت دوام کوي یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره و طالبان سره قم تعامل کوي
زمین سیمون گوره دا تجربه ثابت تکره چه طالبان هیس قانون تا پابند نده گوره که اگه افغانستان دا بلال متعید و دنیا وی چه افغانستان قانون اساسی نشه یا قانون تجیب نید که یا با دلی رابنان وی سیمون گه اساسی قانون جو یا نور قوانی جو رو که دوی اساسی قانون هم جو که یا نور قوانی هم جو که خامده اگه دوی پا فکر دوی پا مفکوره باندی یا قانون جوری که چه اگه طالبانی قانون دا یقینا چه د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی هغه د افغانستان مشکلات نه حلی زمونږ هم بستونز زده چې دا ډلې یو استخباراتي او جنگي ډلې ده هیڅ قانون ته پامبر نه ده هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغه ته چې پامبر نه ده موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی اقرا نه دی ویل چې ښځه یا نه چه آغا تا پا من نده دوی ویلی ده چه تعصب او برتریجوی پا انسانان و پا اسلام کرده دوی آغا ده خدای قانون تا چه پا من نده ده نور مدنی قانونی چه دوی جود که آغا بستنگ قانونی آغا قانونی ده افغانستان پا گرد نخوری مهم خبره ده چه ده دلی سرستنگ مبارزه وشی تر سو چه ده دلی بایی ده افغانستان سنزه ده خلق سنزه لورم زیاده گی کدی قانون هم جوړ کی او طالبانی قانون دا یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده د قبول وړ دی به یا د تاجکان یا د هزارګان یا د افغانستان د تور وګړو یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري مهم خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنگي ډلې نه افغانستان وځو
مننه شیرزای صاحب اوریدونکو ته مخه کو اوریدونکو را سره دی ازادي پڅوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره سره
سلامونه تاسو ته او د زده رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې تاسو هم به هم کوی
مننه سلامت خیر یو سي مهرباني
مننه کوم زه هم لقمان قلم یار یم ها هم لپکتیا احمد خیلو څخه
بس شو راغلی مهرباني
مننه کوم دا چې خمو زه موټه کړی دا څومره چې ما فکر وکړل نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې خو مهم څه شی دی همکار صاحب مهم وړاندوینې دي که نه د وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم باید ډېر څه ترسره سي ځکه ډېر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینو اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل خو دې نظریاتو سره په کتو یعنې باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دي هغه باید سرته ورسوو داسې نه چې په خوله یو څه وي او په عمل کې مو څه نه وي نه فکر مثبت په کار دی د ټولنې لپاره په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري خو دلته به شتون کم وي ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري ځکه کار به یې د زنانه ډاکټرې وي او هلته به شتون د ډاکټر وي نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته مو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو دې ته باید قضاوت وکړو ځکه دا دې مه کړو دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو یعنی وخت ته ضرورت لرو خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې په دې سات مونږ شکر وباسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام ده امن ده امنیت ده خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده یعنی د کار د نشتون وجې ډېر خلک بې ځایه یعنی خپل کورنۍ پرېښویلې دي نور هیوادو لیدو ته سفر شوی دی او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان خو یو یادونه کوم هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی د تعلیم تربیه چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي یعنی په شوق سره درس ووایي نو داسې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي نه تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچي باندې درې حقونه دي لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي دویم حق یې دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه دغه دویم حق ده یعنی دریم حق یې دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي خو د یو حق پاتې ده د یو حق حق ولې پاتې ده علت یې همدا کیدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې د ځینو خبرو په اساس باندې خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپلو سترګو وینو هغه باید له منځه لرې شي ځکه زموږ اولیت همدا کیدلی شي
بله مننه کرم یار صاحب بل اوریدونکو ته مخه کوو سره په سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ پروگرام دی په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو د بحث لپاره مو اسحاق اتمر د پانتون استاد شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي انصاری صاحب که تاسو سره شو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړې که دې تر شو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله او داسې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ضد تبلیغات کوي او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي په روسیو کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولی شي خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې
زه فکر کوم چې د رسنیو مخنی ول دا سیده لکه چوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي او که هغه غږ به د ګوتو په منځ اوسي او تر ډېره ورسېږي د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده کوم دنیا یې سره ولاړه نه ده بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پکه جوړ یو داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي هغه تر دې خطرناک تمامېدی شي که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي دغسې ګوګل دغسې سرچ انجنونه دغسې نورې دا شبکې دي زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند جانتونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا منهج چې زه خلکو ته معرفي کوم د هغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم که چیرې مونږ په خپل خاتمه شي روان اوسو زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برحق دایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي او که چیرې مونږ دایي یو لرو لکه خدای پاک په قرآن عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوي که مونږ وایو یو څه او کوو بل څه نو دلته ضرور ده چې بیا
از مون فسد مسئلات منفی تاثیر کوي.
مانه
هغه بر حق وي او هغه حق لار روان او بیا منفی تبلیغات زموږ په ګټه تپیږي او مثبت انعکاس کوي، مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده، لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي؟
کوره تر څو پورې چې خلق دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري، هم وګوري، هم خپل خبرې وشي کولی، دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر، د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دیشي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو، نو تاسې وګورئ چې تاسې غواړئ چې دغه زمان ودروئ. زمان نه ودرېږي، که هر څومره هر نوع فشار چې تاسې راولئ، بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي. دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو، د پوهنتون هلکانو کتابونه بند، اخبارونه بند، لیکن موږ به هم کتاب به موږ ته رسېده، هم اخبار به موږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې موږ غوښتل هغه به هم اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسې غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړي، دوی سره کښېني، د دوی ستونزې واوري، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایي رژیم ته توجه کوي، نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. ښه به دا وي چې موږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل ده، د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخئ، په یوازې د دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړئ. کله چې شمه روښانه شو، جهل و تاریکي خپله له منځه ځي. نو که موږ دا کار نه کوو، موږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، موږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو. دا زموږ مشکل نه حل کوي. موږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زموږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره موږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان، زلمیان، څه جنیکیان، څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا موږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی. ته د دې په عوض موږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس دیموکراسي زه مطمئن یم چې دغه درې څلور زموږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړه چې دیموکراسي موږ نه غواړو، یا امیرالمومنین ویل چې هر دیموکراسي موږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو ته وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویل چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه معنی؟ دی چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل یې کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه معنی.
داسې مثالونه ډېر دي. د مصر اتمر صاحب بل مثال هم دوی نجیب محفوظ یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي له هغه نه هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څو نه مېږي تا لوستی دی او ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب، تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کړي او دغه په ضد مبارزه وکړي. آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې چې ټکنالوژي دومره وده کړې ده د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویلی دی چې فیسبوک به بندوي او یا محدودوي. طالبان د خپل هغه ناوړه عمل چې له
خاطر شرمی او ویره لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي او دې غواړي چې په یو محدودیت خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي. خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د وېسم پېرېښه هغه د ټکنالوژي اثر ده او د دې اعمال او کردار ته چې ګوره هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون یې لګولی و چې خلقیان چې کله روسانو سره ته راتله خلکو ته به وویله چې بی بی سي ما اورې او چا چې د نظام په ضد خبرې کول هغې ته زندان کول او وزله پلګونه ورنه دا کلکه دوی هم همهغه خلقیانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپله حکومتداري په خلکو باندې تعمیل کړي.
نه یعنی شیرزای صاحب، آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرزن یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخه ونیول شي که نه نیول کېږي؟ حل لاره څه ده؟ حل لاره څه ده؟
انصاری صاحب وایي چې دا ناممکنه ده که دوی فیسبوک باندې، تلگرام ده، یوټیوب ده، ټویټر ده، نور سل دغه مجازي په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي. او وخت ته تاسو وایي څلوېښت یا 50 کاله مخکې چې اتما صاحب وایي چې انټرنیټ هم نو هېڅ هم نو، بیا هم خلک د خپلو ځان لپاره، وطن لپاره، اهدافو لپاره مبارزه کوي. دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسېږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسون دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې دغه افغانستان
خلک خلک پاسي، مطلب مو څه دی؟ قیام وکړي، اسلحه را واخلي؟
ګورئ، یو خو د اصلیه خبره خلک د جنګ نه ډېره خسته شوي ده، ډېره بده تجربې لري. خو پاسول کېږي چې د جنګ نه پرته هم خلک پاسول کړي. نور هېوادونه مونږ لیدلی ده چې خلک پاسول وکړله، هلته جګړه نه و، پاسول که څنګه خپل حق دپاره کېږي، مدني پاسول وکړي، خلک اعتراضونه وکړي، مظاهرې وکړي. او مشکله خبره دا ده چې ګورئ، ما مخکې وایي حرف مې قطع شو، دغه افغانستان خلک ټول مسلمانان ده، پوهېږي چې خطبه لوستل یو چا په نوم چې هغه وګوري، زه وګورم چې هماغه فزیکی شتون لري او پرول چې
دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب، ډیر خلک دا وایي چې غواړو چې ملاحبۃ الله وګورو، حتی د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس ثانگزي وینا کې هم دې ته اشاره وه، لیکن یا لیدلی یا نه لیدلی خو همدا شخص شته، هملته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو راغلي وو، هغوی خو شاید لیدلی وي، هلته له نږدې هغه مسله مهمه شاید نه وي، خصوصا په اوسني افغانستان کې. لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې دا خپرونه وروستیو ته رسېدلې ده، لنډو که ستاسو نظر واخلم، آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې له نړیوالو سره تعامل وکړي؟ په لنډو شیرزای صاحب،
زه فکر کوم چې طالبان د دنیا سره تعامل نه کوي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړی ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای دغه کوم اهداف چې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو ته تر وخته پورې دوی خپله همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري، دوی هغه برنامې تطبیق کوي، دوی نه په رسمیت پېژندل کېږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تورستي ډلې یو جنګي ډلې
ماننه شیرزای صاحب د تشکر. انصاری صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرېدی شي ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لاره خپله کړي؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې ستاسو حکومت باید په یو
منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان خپل سیاسي دکتورین د کورنی سیاست دکتورین د بهرنی ډیپلوماسي او سیاست دکتورین امنیتی او دفاعي دکتورین او دغه سي اقتصادي سوداګري کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغاړل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني دغې تذکیره وي دغې هغه د پېژندنې کار ته وسیقه وي او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکیره او پېژندپاڼه یا
تقریبا لس ثانیې لرو. اتمر صاحب په ډېر لنډو که ستاسو نظر واخلم، تعامل ممکن دی؟
زه فکر نه کوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبان په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله او اوس د دې دوه نیم
کال مننه. بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو له انصاري صاحب او له شیرزي صاحب څخه مننه کوم. له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چیبر اجازه اخلم.